میکروفون به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارم. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو لمړنۍ یو ساعته خبرونه ته ښه راغلاست. د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. ترن اوریدونکو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې ټاکل شوې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د امنیتي ارګانونو چارواکي نن په یوه غونډه کې د ولسي جرګې د روانو انتخاباتو امنیتي تدابیر وڅېړي. د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی له ټولو افغانانو غواړي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د وچکالۍ له امله 40 ولایتونه د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره د سعودي خبریال جمال خاشقچی د تری تم کېدو په اړه خبرې کړي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی له ټولو افغانانو غواړي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. ښاغلی غنی دا غوښتنه پرون پروان ولایت د سفر پر مهال په یوه ولسی غونډه کې وکړه.
تقاضای اول میز که په انتخاباتو جدی، انتخابات روز شنبه برای ولسی جرگه و انتخابات ریاست جمهوری کلیدی است. بدون اراده مردم، خواهرا و برادرا، ما اصلاحات به پیش برده نمید.
تاکل شوی چه ده ولسی جرگه انتخابات در روان شنبه پورد چه ده میزان یا تله اتویشتمه نیټه ده تر سره شي. وسلوالو طالبانو د دې انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی، خو د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د کلکو امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړی. د انتخاباتو په تړاو د ناامنیو په یوې وروستۍ پیښه کې د تېرې شنبې په ورځ د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې د یوې ښځینه کاندیدې پر کمپاین په حمله کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د وچکالۍ له کبله 40 ولایتونه د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. د دې ادارې مرستیال اسلام سیاس ازادۍ راډیو ته وویل سلګونه زره کورنۍ د جګړو او وچکالۍ له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او عاجلو خوراکي موادو ته اړتیا لري.
ما د حدود 500,000 خانواده را رقم داریم که اینا بنابر دلایل مختلف هم از نقطه نظر خشکسالی به جای شدن، تعدادی از اینها از نقطه نظر حوادث طبیعی به جای شدن و تعدادی از اثر حوادث جنگ به جای شدن.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو مسؤول توبي لینزر ویلي چې د افغانستان نږدې 3 میلیون وګړي به د روان کال تر دسمبر میاشتې پورې د خوراکي موادو د کمښت له جدي خطر سره مخامخ وي. د هغه په وینا وچکالی د افغانستان شمالي او لویدیز ولایتونه له جدي ګواښ سره مخامخ کړي چې له کبله یې سلګونه زره کسانو خپل کورونه پرېښي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي د دوی څېړنې ښیي چې کمزورې حفظ الصحه د افغانستان د ښوونځیو د 40% ماشومانو د نسناستي یا اسهال د ناروغۍ عمده عامل بلل کیږي. یونیسف پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د حفظ الصحې له وسایلو استفاده او پر صابون د لاسونو مینځل تر ډیره پر دې ناروغۍ د ماشومانو د اخته کېدو مخه نیسي. د افغانستان حکومت د یونیسف په همکارۍ پرون پر صابون د لاسونو د مینځلو نړیواله ورځ ونمانځله. لازادی راډیو خبرونه اوري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سعودي عربستان له پاچا سلمان سره د سعودي خبریال جمال خاشقچی د تری تم کېدو په اړه خبرې کړې او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یې سمدستي هغه هیواد ته استولی چې له پاچا سره وګوري. ښاغلی ټرمپ خبریالانو ته وویل پومپیو به سعودي عربستان او د اړتیا په صورت کې نورو ځایونو لکه ترکیه ته هم ولاړ شي.
He's heading to Saudi Arabia.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سعودي عربستان ته ځي. موږ به هیڅ شی پټ پرېنږدو. ترامپ له دې مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې سعودي پاچا سلمان ورته ویلی دی چې دی هیڅ نه پوهیږي له خاشق چې سره څه پیښ شوي. ترامپ پرون وروسته خبریالانو ته وویل چې ښایي دا د یاغي قاتلانو کار وي. په همدې حال کې پرون د لومړي ځل لپاره پلټونکو په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې چې خاشقچی څه کم دوه اونۍ مخکې ورغلی و پلټنې پیل کړې. د فرانسې ولسمشر وایي تر هغه وخته پورې به له پیونګیانګ سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو په اړه غور ونه کړي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو په څیر په مهمو برخو کې پرمختګونه ونه شي. ایمانوئل ماکرون دا څرګندونې پرون په پاریس کې د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جای این سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه
کیا پور ماندا لا کوپراسیون کلچورل ای هیومانیتیر Et la France n'envisage
France tasnim la lari che pde marhala ke le Pyongyang sara diplomatic arikiting kri par de mauzo ba de atomi waslo aw balistik to gandayo de dwaro Korea gano de ariko aw de bashari hakuno de waziyat prana ke ga urwashi
relation bilatérale diplomatique
Macron ziata kra tar so che da hadaf nawi tar la sa shwai par shamali Korea la gawl shwi bandizuna ba naram nakri dwaro Korea gano sole ta darasido de hatso patratske de dushambe pawraz ham په لوړه سطح په خپلو کې خبرې وکړې. او د فرانسې چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې په اود سیمه کې د سیلابونو له کبله لږ تر لږه لس کسان مړه او اته تنه نور سخت ټپیان شوي دي. دا سیلابونه د درنو بارانونو په نتیجه کې راوتلي دي. چارواکو پرون وویل چې د شپې له مخې څو ساعته دومره باران وورید چې د دریو میاشتو د باران په اندازه و. د بارانونو او سیلابونو له کبله په سیمه کې سړکونه بند او ټول ښوونځي تړل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړل شوی چې له خپلو کورونو ونه وځي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو لنډه خبري برخه لومړی وړاندې کیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د امنیتي ارګانونو چارواکي نن په یوه غونډه کې د ولسي جرګې د راروانو انتخاباتو پر امنیتي تدابیرو خبرې وکړي. امنیتي ګواښونه د دې انتخاباتو پر وړاندې چې د راروانې شنبې په ورځ ترسره کیږي اساسي ستونزه بلل کیږي. طالبانو ګواښ کړی چې دا انتخابات به ګډوډ کړي، خو امنیتي او دفاعي چارواکي وایي چې د انتخاباتو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله مند چې څه کم 15,000 سل مرکزونه به چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره پکې نوملیکنه شوې، د راتلونکې شنبې په ورځ چې د تلې 28مه ده د رای ورکوونکو پر مخ پرانستې وي. د دې کمیسیون غړي ویان سید حافظ الله هاشمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې که چیرته د انتخاباتو په ورځ د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې کومه سیمه یا سیمې له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ شي، د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره به هلته مرکزونه پرانستل شي.
دغه مرکزونه چې دقیقې کوم درته ووایم چې 15,000 اویا مرکز دي، دا موږ ته د امنیتي ارګانونو لخوا تایید شوي دي چې دلته به امن اوسېږي. ولې که انتخابات په ورځ کې ناامنه کېږي او تهدید کېږي او هلته د خلکو ژوند د خطر سره مخامخ اوسېږي، طبعا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به په هغه ځای کې انتخابات کوي چې هلته امنیت تامین اوسېږي او امنیتي ارګانونو ته اجازه راکړي.
ښاغلي هاشمي وویل د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره کلک امنیت چې رایه ورکوونکي وکولی شي په ډاډه زړه خپلې رایه وکاروي د کمیسیون لومړیتوب دی. او نن به هم دا مسله د انتخاباتو د کمیسیون او د امنیتي ارګانونو ترمنځ په یوه ګډه غونډه کې وڅېړل شي. ویل کېږي چې شاوخوا 45,000 امنیتي ځواکونه به د انتخاباتو امنیت ساتي. افغان ولسمشر اشرف غني هم پرون پروان ولایت ته د سفر په ترڅ کې د ټاکنو لپاره پر ډاډمن امنیت تاکید وکړ. ویل چې امنیتي مسؤلین باید د امنیت د تامین په برخه کې ګډې هڅې او همغږي زیاته کړي. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره پر کاندیدانو او د هغوی پر کمپاینونو وروستیو خونړیو حملو ته په پام سره د انتخاباتو د ورځې امنیت ته هم خلک ډېر اندېښنه لري. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول افغانستان کې په انتخاباتي مرکزونو او محلونو کې د امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کولو لړۍ د یکشنبې له ورځې راهیسې پیل کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ښاغلی هاشمي دغه راز وویل چې ټول لوجستیکي مواد به ټولو مرکزونو ته د جمعې تر ورځې ورسیږي او د انتخاباتو د کارکوونکو لپاره د بایومیټریک دستګاو په ګډون د روزنې بهیر په چټکۍ روان دی.
خوشبختانه نن تقریبا څه کم شپېته زره نفره پورې دغه ترمینګ دوی ته ورسېدو. دا به تر پنجشنبه او جمعه کې تکمیلېږي.
د افغانستان د ولسي جرګې د 249 څوکیو لپاره له 2500 زیاتو کسانو ځانونه کاندید کړي دي.
د ولسي جرګې انتخابات د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې احمد شیبر چمتو کړي.
خوړو ته د 3 میلیون افغانانو اړتیا، د ولسي جرګې انتخاباتو ته تیاریاني او د نوي ډیلي او پیکنګ له لوري د افغان ډیپلوماټانو روزنه هغه موضوعات دي چې یو شمېر نړیوالو چاپي خبرونو لیکنې پرې خبرې کړې دي. نامنو یو درغلیو ته د اندېښنو پر مهال افغانان د نوي پارلمان د غړیو غوره کولو ته چمتو کیږي. دا د هغه مقالې سرلیک دی چې ترکی آنلاین ویب پاڼې threadworld.com خپره کړې ده. په دې مطلب کې راغلی دی چې د طالبانو او اسلامي دولت یاغیانو د ولسي جرګې تر انتخاباتو مخکې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونه پیل کړي دي. په مقاله کې لولو چې د دې سربیره د کابل په ګډون د افغانستان په لویو ښارونو او ښارګوټو کې دیوالونه د کاندیدانو اعلانونو نیولي او هر لور ته د دوی عکسونه دي. د تلې د 28 نیټې د ولسي جرګې انتخاباتو ته د 412 ښځو په ګډون تر 2500 ډیرو کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د لمیل رسپانی د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې په هغه کې د ملګرو ملتونو نوي راپور ته اشاره شوې ده. په دې راپور کې راغلي دي چې په افغانستان کې 3 میلیونه کسان سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري. افغانستان روان کال له سخت وچکالۍ سره مخامخ شوی دی. د ډیلی میل په خبرې کړي مقاله کې راغلي دي چې وچکالۍ په ځانګړي ډول د افغانستان شمال او لویدیځ سخت ځپلی چې په دې سیمو کې حاصلات، څاروي او د اوبخور سیستم ته زیان اوښتی او په زرګونو کورنۍ مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د دې مطلب په دوام لولو چې وچکالۍ په یوه بد زمان کې افغانستان ته مخه کړې ده، ځکه چې یو لور ته له 12 کلونو راهیسې جګړه روانه ده او بل لور ته د ولسي جرګې انتخابات را روان دي. دا انتخابات 3 کاله وروسته تر ټاکلې مودې د تلې په 28مه ترسره کیږي.
د ازادۍ راډیو قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ وروستي راپور ته چې یوه نړیواله موضوع ده. د سعودي لادرکه شوي خبریال د قضیې په تړاو د لومړي ځل لپاره پلټونکو پرون په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه پلټنه پیل کړه. جمال خاشقچی سعودي خبریال و چې د اکتوبر په 2 نیټه د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننوت، خو ویل کېږي چې بیرته نه دی راوتلی او تر نن ورځې ترای تم دی. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د پلاتونکو یو ټیم چې د ترکیه چارواکي هغه د سعودي عربستان او د ترکیه ګډ ټیم بولي پرون په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه پلاتنه امپایل کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ټیم هغو خبريالانو ته چې د قونسلګرۍ د ودانۍ مخې ته چې له 2 ورځو راهیسې ولاړ دي له خبرو کولو ډډه وکړه او مستقیم د قونسلګرۍ ودانۍ ته ننوتل. تر اوسه نه ده څرګنده چې د دغه پلټونکي ټیم په ترکیب کې څوک شامل دي، خو د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې پلټونکي د سعودي د تری تم شوي خبريال جمال خاشقجي د ډي ان اي په نښو پسې ګرځي. د ترکیه چارواکو ویلي چې هغه د اکتوبر په 2مه د قونسلګرۍ دننه وژل شوې ده، خو د سعودي عربستان چارواکو دغه ادعا رد کړې ده. خاشقجي چې د سعودي د پاچا د زوی ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان له سختو منتقدینو دی، د اکتوبر له 2مه راهیسې مړی او ژوندی نه دی لیدل شوی. د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دا ډول پلټنه یو عادي پلټنه نه ده، ځکه د ویانا د کنوانسیون له مخې په بهر کې د یو هیواد سفارت یا قونسلګرۍ د همغه هیواد خاوره بلل کیږي او کوربه هیواد له اجازې پرته پکې پلټنې نشي ترسره کولی. د خاشقجي د قضیې په تړاو پر سعودي عربستان د نړیوالو فشارونو له مخې ښایي ریاض دې کار ته غاړه ایښې وي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په وینا تر اوسه نه ده روښانه چې آیا پلټونکي به داسې شواهد چې د خاشقجي د وژل کېدو ادعا ثابته کړي عمومي او که نه، ځکه د اکتوبر له 2مه راهیسې خبریالان ویني چې د پاکاري عمله هره ورځ له وسایلو او د کثافاتو له کڅوړو سره له دې ودانۍ راوځي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې که دا ثابته شي چې سعودي عربستان د خاشق جیب قتل کې لاس لري سخته سزا به ورکړل شي. ترامپ د دوشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ بهر خبر اعلان ته وویل چې په دې اړه یې د سعودي عربستان د پاچا سلمان سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړې.
With the king of Saudi Arabia
made Saudi Arabistan le pacha sara khabari wakri aw hagrat wel che dai pdi ala che de khpal de Saudi Arabistan le tab asar che pe khshwi khabar na dai matri pukhtana wakra aw hag pakla karat kra ulas ma Trump wai khai de khashiq ji pawr ke do ke ya ghi qatlan las walari ولس مشر ترامپ دا راز ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته ویل چې سمدستي سعودي عربستان یا د اړتیا په صورت کې نورو ځایونو لکه ترکیه ته ولاړ شي او د دغې قضیې په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو لا اورزګان څخه د سیمې زورسنیو د وضعیت په اړه راپور برابر کړي.
هغه د سختو غاښونو سره مخ دي، البته اقتصادي غاښونه دي چې هغه ته هر ورځ داسې انګیزه ورکوي چې کچيري نور هم دغه حالت.
په هنر جاج کې په هنوال محمد ابراهیم همکار د ادبي فنونو پر ارزښت غږیږي.
دولفت صاحب نصرونه که تاسی لستیم دی حتمی خو پا دغی پلمایم ولولی تاسی فکر روربانی وکی چه پا اغی که زمرا تشبیه را غلی اغی که زمرا استعاره را غلی.
پا فنکار برخه که دا کنری شاعر آصف الله میاخیل پا فن غلی گو
رناولی وڑی اغی کسی تا چه پا ماشا گزار دا شبیه گوی او دا کنر سین خلا می گونگا شکنا زما سندر او سواز نکوی او گونگا خلا بطا پتسو بوایم.
پا زرپانه که با لند کسا پستا چونداری واوری
که دلاس خلای نوی نو خدای که یو دوڑای هم پیدا کری بخی دا پام نوو.
پا ادب جام که با دا پختو ادبی تاریخ دا منزنه دوری شاعر ملارزانی خویش که احوال واوری.
حق عالم فرقه فرقه که هر چو خوخ لخپل کیشا.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی د دیارلسم سرود لومړی برخه واوري.
د ساکانو وټه بره یو ځای شوی چې په ننګ د هیرمن جګړې ته ورشي زموږ ویره له لښکرو څخه نشته اندېښنه د سل پیلانو د لښکر ده.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
انسان د ادبیاتو د زرین رسۍ په وسیله د فکر ژورو ته ښکته کیږي او په همدې توګه د تخیل په زینه د ښکلا تر برجونو سرحس کولی شي. ادبیات مو د ژوند لوری ټاکي او د دغه لوری په منفي او مثبت خوا د رهي کولو دنده د ادبیاتو ده. ادب که د ژوند لپاره وکارول شي معنا دا چې موږ غواړو خپل ژوند مهذب کړو. که د ننګ خبره شوي نو ملالې ټپه کړي، که په میوند کې شهید نه شوي خدای ګلاله یې بې ننګۍ ته دې ساتینه، او که د مینې خبره شوي نو یوې ناهیلې پیغلې چغه کړې اول می فکر درته نه و اوس مې د زړه ستنې کږې درپسې دینه. دا هر څه د احساساتو او عواطفو د پاللو او د ټولنیز ژوند ژواک د یوې نیمګړې برخې د پوره کولو لپاره شوي دي. نو ځکه ادبیات لولو او پالو یې. د نننۍ خپرونې تړون د اکرام الله ګران په دغه بیت کوو: که څوک مې وژني لاس یې هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. په پیل کې مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د سیمه ایزو ادارو د لنډې پیژندنې کتاب چاپ او مخکتنه وشوه. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې د پالیسۍ معین ډاکټر تیمور شاران د دغه کتاب د مخکتنې په غونډه کې وویل چې دغه کتاب د سیندونو د تدوین، د ښاري محور حکومت ولای، د پیاوړتیا او د ضد او ناقصو اطلاعاتو د خپرېدو د مخنیوي په خاطر چاپ شوی دی. د وویل چې دغه کتاب له اساسي قانون او په اطلاعاتو د لاسرسي له قانون سره سم چاپ شوی چې دغه کتاب کولی شي له دولت سره د هیوادوالو اړیکې پیاوړې کړي. دا زیاته کړه د افغانستان د لنډ پیژندنې کتاب یا معتبر او اداري سند دی چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې یې ولایتونه ولسوالۍ ولایتي او کلیوالي شوراګانې معرفي کړې دي. د زیاته کړه په نږدې راتلونکي کې به دغه کتاب په دري او انګلیسي ژبو چاپ شي. په غزنی ولایت کې د دیارلسو تاریخي آبداتو د ترمیمولو او مرمت کولو کار پیل شو. د غزنی ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وویل چې د دغه آبداتو د ترمیمولو او مرمت کولو کار چې د سلطان عبدالرزاق موزیم، د سلطان محمود ماڼۍ، د بهرام شاه څلی، د سلطان محمود مقبره او نورې تاریخي سیمې شامل دي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د 2 میلیون افغانیو په لګښت په غزنی ښار کې پیل شو. او تیرونه د افغانستان د هنر عالی شورا جوړه او د اداري پلاوی د ټاکنې چارې ترسره شوې. په دې اړه زموږ همکار محمد واصل وصال راپور لري.
په افغانستان کې له ډېر ځنډ نه وروسته یو ځل بیا د هنر عالی شورا جوړه شوه. دغه شورا تیرونه د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په تالار کې د یو شمېر مشرانو، د بهرنیو هیوادونو سفیرانو، لیکوالو او د هنر خاوندانو له لورې پرانستل شوه. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت سرپرست حسینه صافی د هنر د ودې په لاره کې د هنر د عالي شورا د فعالیت بیا پیلېدل یو مهم ګام وباله او د هنر له عالي شورا د پیاوړتیا ډاډ ورکړ.
چې د دې شورا په واسطه د افغانستان واقعي هنرمندان صحنې ته راوځي او وګورو چې د دې نیازمندي څه شي. موږ سره کولای شو چې خپل هنرمندانو ته او هنر ته وده ورکړو.
اغلی صافی سرګند کړ چې دغه شورا باید له مادي او منوي پلوه په خپل په خوب لاړوي او د نجونو هلکانو په ګډون ځوانانو ته د زده کړې د زمینو د برابرولو په لاره کې هلې ځلې هم وکړي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د هنر لارې کولای شو د افغانستان رښتینی تصویر نړیوالو ته وښیو او هنرمندان کولای شي د هنر په واسطه د ټولنې ستونزې منعکس کړي او د غرض د سولې او روغې جوړې پیغامونه تر نورو ورسوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رسنیو د چارو سلاکار او ویان محمد صابر مومن سرګند کړ چې د هنر عالی شورا لس کاله مخکې جوړ شوی و او 15 کاله یې خواره واره فعالیتونه لرل چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د هلو ځلو په نتیجه کې دغه شورا له 15 کلن ځنډ وروسته خپل فعالیت بیا پیل کړ. د زیاته کړه چې د هنر د عالي شورا د اساسنامې پر بنسټ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وزیر د دغه شورا د رئیس په توګه، د فرهنګ او هنر معین د مرستیال په توګه او د دغه شورا یو بل مرستیال له غیر دولتي بنسټ څخه مشخص شوی دی.
په اورزګان ولایت کې د سیمه ایزو رادیوګانو مسولین وایي چې رسنۍ له اقتصادي بحران سره مخ دي. دوی وایي کچېری دغه سیمه ایزو رسنۍ ته پام ونه شي نو ژر د چي یو شمیر به وتړل شي. لا اورزګان څخه زموږ همکار شریف الله شرافت یې پاړه راپور لري.
دغه خبرونه هر جمعه
مازیګر 4 بجې
په اورزګان ولایت کې دا مهال شپږ محلي رسنۍ فعالیت لري چې 15 رادیوګانې دي او یو یو نیزه ده. ونیز او دوی رادیوګانې دولتي دي او پاتې 3 رادیوګانې خصوصي دي. که څه هم په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې رسنۍ واده کړې خو اوس یو شمیر محلي رسنۍ د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دغه ولایت کې د یو سیمه ییزې خصوصي راډیو تړون ژغ مسؤول احمد شاه جواد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د راډیو عاید دومره کم سوي چې آن د کارکوونکو معاشونه هم نسي پوره کولی. نوموړي وایي اوس هم د کارکوونکو معاشات او د راډیو مصارف له جیبه ورکوي. دوی وایي چې لامل یې په دغه ولایت کې نامني او د اعلاناتو نشتوالی دی.
نو دلته هغه مسولین چې محلي رسنۍ لري، دلته په لوکل رادیوګانې لري په روزګان کې، هغوی د سختو ګواښونو سره مخ دي. البته اقتصادي ګواښونه دي چې هغوی ته هر ورځ داسې انګیزه ورکوي چې که چیرې نور هم دغه حالات دغه ډول مخته ولاړ سي نو کېدای سي دغه رسنۍ خپل فعالیتونه بند کړي او فعالیتونه یې په ټپه ودري.
یوازې دغلته تړون ژغ راډیو له اقتصادي بحران سره نه ده مخامخ، بلکه دغلته د پیوسون ژغ راډیو په نوم یو بل سیمه ایز خصوصي راډیو هم له ورته برخلیک سره مخامخ ده. د دې راډیو مسول فضل احمد بشرمل وایي که چیرې دولت او خیریه بنسټونه هغه پیسې چې د خلکو د عامه پوهاوي لپاره پر غونډو لګوي رسنۍ ته ورکړي، له یوې خوا به زیات شمیر خلکو عامه پوهاوی اخیستی وي او له بلې خوا به رسنۍ له اقتصادي بحران خلاص شي.
دولت ځنی غونډې نیسي، ځنی نمایشي غونډې وي چې په هغه کې سل کسه دوه سوه کسه به پکښې کې ګډون کوي، مصارف یې زیات وي. زه وایم که چیرې دغه مصارف چې دوی پر غونډو کوي دغه که د رسنۍ د لارې دوی مصرف کړي، هغه به په زرهاو خلکو ته هم دغه پیغام یا میسیج چې دولت یې لري هغه به هم ورسېږي، او دلته به په څنګ کې د رسنیو سره یو مرسته هم وي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د وروستیو راپورونو له مخې په هیواد کې له 300 نه ډېر راډیوګانو د فعالیت جوازونه اخیستي، چې له ډلې اوس شاوخوا 260 فعال دي. د نه یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې د یو راپور له مخې په تېرو څو کلونو کې نږدې 100 راډیوګانې د مالي او امنیتي ستونزو له امله تړل سوي دي. د یو شمیر راپورونو پر اساس په افغانستان کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په 1915 مریز کال کې راډیوګانو د لومړي ځل لپاره په خپرونو فیل وکړ. د یادولو ده چې د 13مې پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې د راډیو د جوړولو لپاره هلې ځلې پیل سوي، او په 1910 میلادي کال کې په انګلستان، فرانسې او هنګري هیوادونو کې راډیوګانو په ابتدایي خپرونو فیل کړي، خو په 1920 میلادي کال کې خپرونې منظمې او پراخې سوې. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت اطلاعات او فرهنګ د ځایي ادارې مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې خصوصي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي، خو ژمنه کوي چې د دغه ستونزې د حل لپاره به کوټلي ګامونه واخلي. د یادي ادارې مسؤول نور محمد عبدالي ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو د بده مرغه باید وایو چې رښتیا هم د اروزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخ شوي دي. دوی دولت اداري واحدونو د مسولینو سره همدارنګ د والي صاحب سره او د مساتو د کارمندانو سره په یو فیدسي غونډه کې زده په اجنډا کې واچوم چې د روزګان محلي رسنۍ د اقتصادي بحران سره مخامخ دي، یعنی عواید نه لري. موږ به وګورو چې څونه مسات او دولتي ادارې او ولایت مقام په ګردو موږ څه کولای سو چې دغه رسنۍ د دغه بحران څخه وباسو، او حد اقل د دوی معاشات او د دوی مصارفات ورته فراکو. د دغه
له دې ټولو سره سره نه یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره هم په دې اړه اندېښنه ښیي، او د رسنۍ تړل کېدل د بیان پر آزادۍ ستر ګزار یادوي.
ادبی صنایع او چوکاټونه هغه ادبی توم نه ده چې عادي وینا څخه ادبی وینا جوړوي، او همدا ده چې ادبی وینا پر موږ خلګي او د ټولنې امروان عواطف او احساسات راپاروي. دا چې ادبی فنون پالل څه ګټه لري او په ادبی اثارو کې ارزښت څه دی، دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به د ننګرهار پوهنتون استاد پوهنوال محمد ابراهیم همکار ځواب کړي.
هنر جاج.
ډیره مننه استاد. په پیل کې کا په شعر کې د بدی او بیان په ارزښت باندې خبرې وکړې چې دا څومره مهم دی د شعر لپاره.
اصل کې خبره دا ده چې کوم د سیو وایو چې موږ یو عادي ژبه لرو، یو ادبی ژبه لرو. عادي ژبه او ادبی ژبه دا ډیر توپیرونه لري.
بله،
یعنی که زه درته ووایم اوس اوس اگر چې زموږ نه نورو خلکو پی زیات کار کړی په نورو ژبو کې، خو اسې زه د خپلې ژبې د هغوی په استناد باندې او په خپله ژبه کې چې ما لیک کړی تقریبا 1.5 توپیرونه د ادبي ژبې او د عادي چې دا کومه یوه موږ او تاسې هره ورځ کاروو یا د ولس وګړي کاري خپل منځو کې د دې توپیرونه، خو دا توپیرونه بلا ډیر دي. نو چکله خبره د ادب راغله نو طبعا خبره د معنی راځي، او چې خبره د معنی راغله بیا نو بیان پدې کې مثلا هغه عمده رول دی په غاړه باندې لري، او د دې په څنګ کې مثلا ځنی نور ادبی فنون او د بدی برخه چې دا دانو بیا دا سیده چې دا لوازم دي دغه سره یې تکمیلون کې دي یا خلا ورکول کې دي معنی ته. نو طبعا ادبی ژبه کې یا چې موږ شعر وایو شعر نو طبعا ادبی ژبه ده، په دې کې د بیان یو ډیر زیات رول یا نقش دی.
استاد په نثر کې هم د ادبی صنایعو کارونه اړینه وي؟
اصل کې دا مشکل د دینه را پیدا شوه دی چې مون کله هم په ادبی ژبه باندې غږیږو، ادبی مزایاو باندې غږیږو، نو بیلګی ورته د نظم نه راوړو.
حتمان
اوجه يم دا وی چې غو نظم کې خو یو دا بیلګي ډيري برجسته او خکار سرګند وی چې غو شاګرد یو کام عام لستوال وی غو پی ډیر خپويږي دویم په یاد پاتې کیږي کني ولینا مونږه ادبي نثرونه لرو د الفت صاحب نثرونه که تاسو لستیم دي حتمی خو په دغه پلمایم ولولې تاسو فکر ور باندې وکي چې په هغه کې څومره تشبیه راغلي هغه کې څومره استعاره راغلي په هغه کې بدی کوم صنعتونه په څه شکل باندې راغلي دا شانتي ما صرف د الفت صاحب نوم واخیسته خو زمونږ ډیری هغه لیکوال چې هغه ادبي لیکوال دي د هغوی په نثرونو کې دا خبره شته دی او دا زور شته دی او نثرونه هم په همدغه شکل باندې د عوامو دپاره یا مثلا په مسلکي لحاظ د مسلک خاوندانو ته په زړه پورې دي د هغوی د خولې نه آواز راخیږي او د دوی په زړونو کې دي.
استاد تاسو ډېر زیات کتابونه د ادبي فنونو په برخه کې لیکلي دي کار مو کړی دی ستاسو څېړنه یا ستاسو فکر څه دی په دې برخه کې چې دغه ادبي صنعتونه په خپله په شعر کې راځي او که قصدي ډول یې شاعران راوړي؟
ګوري هر شی دغه باندې چې موږ او تاسو فکر کوو د هرې دورې په ادبیاتو باندې چې فکر کوو نو د هغې دورې هغه تاریخ سیاسي حالات امکانات دا باید په پام کې ونیول شي تاریخ یې په پام کې ونیول شي بیا موږ او تاسو په هغې باندې نظر ورکړو. موږ وایو چې قرآن کریم کله نازلېده نو په هغه وخت کې ژبه ډېره اوج کې وه ادبي ژبه البته په عربو کې شعر نو داسې و چې ټولنې به جوړې دي نو په دې صاحب الله جل جلاله داسې معجز کلام راولېږه چې ټول هغه د هغوی هغه سره شاعران ټول عجز شو دغسې کلام یې ونه وي لکه قرآن کریم او تر نن تاریخه پورې مخلوق د دې نه ځکه دا د خالق کلام دی نو مخلوق دې نه عجزه دی او څوک نشي. خبره دا ده چې د هر وخت نو د هغه وخت چې خوشحال بابا دی یا د هغې نه مخکې خلک دي خو بیا هم د خوشحال بابا دوره او بیا د حمید مومند او تر کاظم خان شهیدۍ راواخله دا هغه دور دی چې د ژبې د فصاحت او د بلاغت او سراتیر شدی هم دی ادبي ژبې هغه زور دی هر څوک پکې زور ازمایي کوي نو هغه وخت د ژبې دی یعنی اوس نه چې موږ او تاسو یو خو بیا هم یعنی هغه وخت کې قصدیم دا کار کېده یعنی که تاسو کاظم خان شهیدا ولولئ تاسو چې حمید مومند داسې وایي چې یعنی فارسیانو د حیرت ژبې ګوتې په غاښ کړي چې حمید سخن سازی کړه په پښتو کې نو د دینه خو ښکاره دا کېږي چې یعنی دوی ژمن و دي خبرې ته یا خوشحال بابا چې وایي کنه هغه وایي چې قتلمې مې کړي د شهد ورته سازي د وربشو په ډوډیو چې چا شخون کړ ګوري دا هغه شی نه دي چې یعنی ډېر شته داسې مثالونه دي د هر یو په دغه کې شعر او شاعرۍ کې دا شیشته دي نو هغوی قصدي دا شاعري کړې دی یا یو د بل تایید چې کړی دی دا خبرې هم راغلي دي هغه دور د دې وو چې هم په بدی کې مثلا هغوی په فکر سره او هم په تشبیه کې هم په استعاره کې هم په کنایه کې او حتی د غشيري فورمونه چې خوشحال بابا پاللې دي مکمل او بشپړ او نور ته سپارښتنی کړي او دا هم په خپل اثارو کې وایي چې زه مگر زه چې گویا په شاعرۍ کړم د پښتو ژبه به اوس پابو تاب شي او یا دا خبره په نثر کې هم کوي چې زه الله په پښتو ژبه کې پیدا کړم د همدې لپاره چې دغه برخه زه د دوی تکمیل کړم یعنی هغه په خپله هم دې خبرو ته اشاره شته دی په اثارو کې. نو اوس کیدی شي چې شاعر قافیه را نه وړي کیدی شي د څپو هغه شمیر برابر را نه وړي که یوازې وزن به په پام کې نیسي یا کیدی شي ساده باده نثر را وړي خو ادبی تلازمات ورسره وي یعنی د سې ما یو وخت کې کزه درته وایم کاکا خیل صاحب د خوده وبخي زه چې لسانس نه فارغه ده ما خري سیمستر نو ما په الفت سه باندې د داسې دغه د ګلپاچا الفت بدیخ کولاوي دا زما د مونوګراف سرلیک دی اوس هم را سره شته نو کاکا خیل صاحب ناسو کله چې دا خبره دا کړه ما ته یو خندل و ابراهیم دا څه چل کوي ته دغه الفت سه ګورو بدیخ کولاوي ګورو یعنی هغه دې په خاطر یعنی چې دا دور خود دې نه دی دغه کله دا شی نه استعمال کړی دی نو ما ورته خندل مې استاد زه خو په همدغه چیرنه کوم چې دې استعمال کړی کنه راغلی کنه دی راغلی په دې نه کوم چې زه دا فورمونه د کی پوره کوم دا ټول برخي پوره کوم زه دا وایم چې د
دیده پا اثارو که دا شینو تا دغشتا کنه توجوشتا کنه یا قصدی یا نا قصدی چرا غیم ویچه دستی دا بیسایی دا موضوع دی نو یقین دیو شما دعا ویده که چونه مخه منوگراف پا اغا وقت که دا الفت سیب هاشمی سیب دکور ودانوی مهیدین هاشمی سیب نو اخر اثر پا اثارو که حتی چی دا اخبار دوگو نوڑی وڑی توتی ما ترا کری اغا وقت که دا کلیات هم نو دا طولی مجموعی میرا پیدا کردی دا شعر ماولوست نو بلا دیر بدی سناتون دی اغا پا اثارو که چیت شک پینه کیگی چیر الفت سیب دی دا کار کردی خدا خورازی کنه ما تشتوی چیش با ادبی که ضرور دا خبره پا کشتر یا زمان آموی خزی چی کلا کلا غگیگی زن جملی داسی دخلی نروباسی آم وگری چی اغا که تشبیوی اغا که استعاروی داشهی نوی اغا کلام ادبی شویوی و اغای پا دی نپویگی
استاز پا ادبی سنایو بنده پویدل پا بدی بیان بنده پویدل سمر ضرور دیده یو لیکوال دی شاعر لپاره
نو که یو چوک شعر و شاعری کهی ادب تا خدمت کهی یا پا دی لاره که ورطه و غلری صلاحیت لری نو که داور سر علم ولری پا مسائلو بنده نو دی خن خو اغا خپل خبره و اغا خپل کارونه خسر تاورلشی او که چر تا دسی چه علم ورسره نی او هم دسی بس ساده باده روانی لکه زمانگ او تاسی ولیسی شاعری ولی فورمی داسی پا یو فورم که نده یو غزل منگ پا چو فورم که لرو ما ده ملنگ جان پا چار بیتا کارو که یو وقتی ده فورمونو پا لحاظ خدا تا چه تلسو کشپار از دولا چار بیتی ما ده پا دیوان که پیدا کری ده پا اشعارو که نو تاسی پا خپلا فکرو که چه ده با چنگ مهار که تا ده با چنگ تیوی لاری تارا والی نو که دوی سر اغا شانت علم وی نو که دیشی چی ده شینا یو چه دستی چوکاتون دوی برابر کرده وی چه چار بیتی تا من غوطا لارا لارا ده بدلی ده پارا با غوطا لارا وی او نور مسائل بم داسی صحیح شکل کې خوزه په خپل دا غوړه غنم زمونږ عبدالرحمن بابا خوشحال بابا یا نور مشران په دری کې البته په فارسی کې په عربي کې اردو کې تاسو وګورئ هغه معتبر لیکوال چې دي حتی که زه تاسو ته وایم چې دا خبره خود تدیر مناسبت هم نه لري خو که تاسو د پاکستانی هنرمند نه د هنر په اړه پوښتنه وکړئ آقا چونه معلومات در که خود زمانگ ده دی خواه ده هنرمن نه پخته نو که پا ایچ خبر نده آقا ده هنر علا با مخی تاولی یو شه با که یا با آواز رو باسی نمونه نخلو خو که تو بیا ده دی پا اره ورنه چی آقا کم علمی بحث ده دی پا اره بانی پخته نو که چه پا خلو پاتی که ایزه که پر مختگ نکه او آقا داره چی ده آقا هم آقا خپل هنر که او د دې سره څنګه هغه پر اړیکه باندې معلومات حاصلای نمونه ناخله مکری ډیر کسان شته دي چې دومره معلومات لري په شعر لري په خشیر په انتخابی لري د موسیقي په الو باندې لري نور خبرې ډیر
یعنی شوري ډول راغلی
هنر شوري ډول باندې او یعنی پوی سره د علم خبره ده نو دغه شانتي لیکوال ته هم دا پکار ده کوړتیا خوده درکړي ده د شعر یا د ادی نثرونو نو د دې څنګه مطالعه او په دې باندې پوها په مسایلو دا ډیره اړینه خبره ده
د رادیو مجلې د فنکار په نننۍ برخه کې سولغښتونکو شاعر اسف الله میاخیل سره چې د کونړ ولایت اوسیدونکو دی غږیږو په پیل کې ترې زموږ همکار روح الله انوري پوښتلی چې ولې شاعري پیل کړې
فنکار دیار لسو شپگا ویا کال نرا پا دی خواه تمی شایری تا مخه کردی زخو خپلا یو خو نهیوات حالات هم دا سیو چی دی تا یه آل کرو چی شایری پیل کو حتمن دی انسان پزل که با یو سوی یا با دی یو شخص سرمی نوی یا با دی هیوات سرمی نوی یا با دی اللہ سرمی نوی دا غز پیغمبر سر با می نوی که دیشی دا غا انسان دا غا می نوی نا شاعری مقام ته ورسیږي
تر اوسه څومره شاعری کړې ده په کومه برخه کې غزل زیات نظم دی نور څه دي
نو زیاته شاعری خو په غزل کې کړې ده او تر اوسه پورې هم دا غزل کې کار کوو نظم هم شته هر برخه کې شاعری هم کړې ده
لومړی غزل یا شعر دی رتیا کې کوم شعر ویلې شي
یاره دغه خو به مې په فکر کې رانه شي او خو یو بل شعر به وي د هغې پسې به ورته وي دا زه به لیونی یم که جانان دی لیونی او بس هر څوک لیونی دی ټول جهان دی لیونه سپیرې سپیرې خبرې د انکار ترې نه راوځي نو دلبر اوس لیونه دی که پیزوان دی لیونه پخپله چې د عمر حد کړیو کې ځان بند کړي دا خلک لیونی دي که زندان دی لیونه او د مینې فلسفه کې به نور څه وایي میاخیل او د مینې فلسفه کې غنی خان دی لیونه
لا اوس چې موږ کوم شعر واورېد غزل دی وویلې دې کې خو داسې معلومیږي چې د غنی خان د شاعرۍ نه متاثره شوی
نه داسې خو نه ده مطالعه خو د هر شاعر د شاعرۍ کوو هغه اورو ګورو زه خپله د خپل هېواد د زیاتو شاعرانو کاروان صاحب د آن صاحب د دوی شاعري ډېره زیاته خوښوم او د دوی هغه کوم سبک دی هغې باندې غواړم چې تګ وکړم
ځینې شاعري ستا اغېسته لکه د غنی خان په شانته ملا پسې نښتې
داسې ده چې زمونږ او ستاسې په ټولنه کې زیات حالات داسې وي چې هغه ګیله زیاته د ملا نه کېږي نو زیاتې خبرې ملا ته راجی وي خو اوس وخت کې لکه داسې یو څه جوړ کړي یو غږ را سره پورته کا مرګونه دي ملا او مړ کېږم وژل کېږم ظلمونه دي ملا ته چپ شوې وایې زه خو له هېڅ شي نه خبر نه یم مرمۍ دي چې رالویږي او راکټونه دي ملا تا مونځ مې قبول شوی کله سره یې ادا کړم او په جیب کې مې د یار څو تصویرونه دي ملا نو همداسې ورته شعرونه ملا پسې راغلي خو زما یو ګیله ده د ملا نه داسې نه چې ما به په ملا باندې نیوکه کړي وي او یا به نیوکه کړو خو ګیله زیاته د ملا ته نه کېږي
تر اوسه به دې څومره شعرونه ویلي کوم کتاب دې چاپ شوی
نو کتاب خو برابر کړی شعرونه خو ډېری دي زیات دي خو غواړم چې د کتاب ته هم چې زه د دغه سیمې اوسېدونکی یم چې او دا د څوکۍ مازیګرې هم ډېر مشهور دی نو زما د کتاب نوم به هم د څوکۍ مازیګرې وي هغې کې یو غزل هم شته دی چې په خوشکو وهلي باغ به پسرلی شي جوړ به بېرته د څوکۍ مازیګرې شي نو دغسې په دغه دغه باندې عنوان باندې مې کتاب ته زړه دی انشاءالله او په راتلونکي کې ارادم کړی دی چې کتاب چاپ شي
بله مسله دا چې زمونږ او ستاسې د کونړ غټ سیند روان دی اکثره زیانې خاص کونړ او څوکۍ ته رسېږي زیانې په دې اړه دې کوم شعر ویلی دی
او ولې نه یو نظم خو د کونړ سیند په اړه باندې هم لیکلی وو هغه داسې وو چې د کونړ سیند ته موجونه وهي زما په زړه کې یو پرهر جوړ دی ته له پامیر ښکته ځې پنجاب ته او ما ته له هغه ځای خطر جوړ دی منم چې ته به ډېر لالونه لرې خو مونږ ته ستا څپونه څه راکړي بل ته فایده ما ته نقصان راکوي بل ته خواږه ما ته ترخه راکړي پرون یو تور پنجابي وخوړم اوس هم د مار غوندې حملې کوي ته رڼا ولې وړې هغې کوڅې ته چې په ماشه گزار د شپې کوي او د کونړ سینه خوله مې ګونګه شوله زما سندره اوس آواز نه کوي او ګونګه خوله به ټپه څه ووایم زما رباب هغسې ساز نه کوي نو داسې کونړ سیند په اړه باندې هم لیکل شوي دي نظمونه غزلې شعرونه دا خو لیکل شوي دي
دا خو د کونړ سیند ته هغه خبرې وي چې تا کړې د خپل زړه هغه خواله دې ورسره کړې وه او درد دې ورسره شریک کړی وو کله دې هم داسې یو شعر لیکلی دی چارواکو ته دې ویلي چې راشي دغې سیم نه استفاده وکړو دې رونق مې وویستل شي یا برېښنا کوټونه پې جوړ شي داسې څه شوي دي
هو په همدې نظم کې غوښتنه د چارواکو نه دغه د دغه غوښتنه شوې وه چې دغه سیند یعنی مونږ ته نقصان راکوي خو نورو ته یې فایده رسېږي برق ورکوي د چارواکو نه په دې نظم کې غوښتنه شوې ده خو متاسفانه چې دغه نظم اوس په لاس نه لرم ډېر وګدوم دی
د سولې لپاره یې څه لیکلي
هو د سولې لپاره هم شاعري شته دی خو زیاته دغه عشقي برخه هم په کې ده غواړم چې عشقي نظم هغه در سره دغه کمه د سولې په عنوان باندې خو زیات شعرونه زمونږ د سولې وي غږ په کې مو پورته کړی وي د سولې زه له ماښام نه تر سهاره پورې د خوږ اشنا خوږې خبرې لیکم د یو مغرور اشنا په یاد کې همیش لکه توتی د غم سندرې لیکم اتیر یادونه مې په زړه کې راځي د زړه په وینو یو داستان جوړوم د یو قلم او یو کاغذ په تبه ځان ته د مینې ګلستان جوړوم د یار په نوم باندې په تورو شپو کې لکه پیریانو ته چلکا پخوم د مزمل صورت په څنګ کې ورته د لیوانتوب هر یو کتاب په هو او د یو شاعر زړګي هزار بواخلی د غدبر کلی مغرور پیغله کمی د شعر خیرو تلاس پور تک بیا بشی ما پسې ترور پیغله خو زه انصاف لرم ملنګ زلمی یم بل د سپیرو دخت سپیرو شاعر یم عبدالرحمن په موریدانو کې شمیر د ملنګ جان غوندې تیره شاعر یم لکه د کاڼی غوندې سخ جانان می راته بدن دی په نشتر وهلې دا چې میتړ می خو کښته راځي راته یې زړه دی په خنجر وهلې او دا د خوبانو عجیبه قانون دی سړی ته بې له درده څه ورکوي یو ځل یې زړه درته ټوټې ټوټې کړي بیا په یوه خبره خوله ورکوي.
په پای کې هغه شاعران چې نوي شعرونه لیکي یا شروع کوي او یا دا اوس یې شروع کړی دا ویا څه پیغام لري ورته چې څه ولیکي په خپله شاعري په کومه برخه باندې روانه کی څنګه شاعري وکړي؟
زما خو پیغام دغه ورونو ته دغه چې نوي شعر دنیا ته راغلي او غواړي چې شعر ولیکي ښه خبره ده خو زما په فکر باندې شاعران دې هغه څه انځور کړي چې هغه د ټولنې په ګټه باندې وي د هېواد په ګټه باندې وي نه داسې چې هغوی داسې یو تصویر غوره کړي چې هغه زموږ استاسو د ټولنې په زیان باندې وي نو د دغې نه دې ځان وساتي او هغه شاعري دې وکړي چې هغه زموږ د ملت زموږ د هېوادوالو غږ وي او د هغوی آواز وي.
من یو اخیره که ده خپل یو کلی غزل را تا بلوی چی او ریدون که تر خوند والی
یو غزل وی انوری سیب خیلا ده چی دا ریدون کو ده خواخی ور بگرزی کڑی که او چه غیل ده خار اوزی او خکاری کم ستوره لمدار اوزی زینی وقت داسی شم هیچ پوی نشم او زینی وقت ظلمی لی اختیار اوزی پاچا راگیر ده پاچا بن پاتی ده یو رز بده هم لغبار اوزی دومره دردونه دی راکړی دی چې د زړه زخمونه مې لشمار اوزی بیا به یو څو ټپی زی وکړم درته کله چې حسن دی لکار اوزی دا څه کیفیت دی زما استا د مینې او لکه نغمه چې لسیتار اوزی او مینه شي هغه وخت بیا خیله مینه چې سړی پوخ شي له انګار اوزی د سولې دغه یو غږ هم باید اوچت کوچی د خپل هیواد دپاره د سولې په برخه کې ګامونه پورته کړو او بس دی دا هیواد نور ډیر ځورېدلی دی نور دې ته د جنګونو ته د پای ټکې کېدو او راشو خپل لاسونه سره یو کړو په خپل هیواد په خپلو لاسونو باندې بیرته ودان.
شکسپیر وایي چې ژوند یوه نیمګړی کیسه ده، کوښښ وکړئ چې په هنر یې بشپړ کړئ. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل درته کیسه کوي.
پسته چونډۍ شین سهار و، له عمره پخه ښځه د نانوایی تر مخ پر هواره تیږه کېناسته. د چادرې له څلور کونجه سوریو یې پورته وکتل. پر میخونو کتار سرې ډوډۍ راځوړندې وې. د لاس بټه ګوته یې په نوبت له نورو ګوتو سره ولګوله. یوه، دوې، درې، څلور. ښځینه ځوان غږ یې واورېد. دا ځای زما دی. له عمره پخې ښځې ور وکتل. یو څوک په شنه چادرۍ کې ولاړه وه. په ناستو وکرخېده. پورته یې وکتل. نانوای پر سیخانو نور ډوډۍ ټومبلې وې. له عمره پخې ښځې پزه کش کړه. سیګې یې د ډوډۍ له تاوده بویا ډک کړل. ګوتې یې وشمیرلې. یوه، دوه، درې، څلور. بس خدایه څلور ډوډۍ راکړه. ځوانې ښځې وویل خفګان مې نه درباندې لورېږي. خدا ځای زما دی، دلته مې پخوا لا د ناستې لپاره دا هواره تیږه ایښې وه. له عمره پخې ښځې ور وکتل. نوی راغلی ښځه یې تر څنګ په هواره ډبره ناسته وه. یو ماشوم راغی. نانوای ته یې څو چړموړلې لوټونه ورکړل. له عمره پخې ښځې په خواره خوله وویل ها زویه، د ثواب لپاره خو یوه ډوډۍ راته واخله. ځوانې ښځې وویل لکه چې پخوا دې له چا څخه څه نه دي غوښتي، هر چا ته لاس مه نیسه. دا ماشوم دی، له کوره یې پوره د شپږو ډوډیو په حساب پیسې راوړې وې. د نورو سره د مرستې تمه مه ترې لره. یو ډاډ نارینه غږ راغی خلیفه پنځه ډوډۍ. دواړه له چادرۍ لاسونه ور وایستل. په عمر پوخ سړی د ځواني ښځې په سپینو لاسونو کې یوه ډوډۍ کېښوده، په خپله مخ روان شو. ځواني ښځې وویل، په دې لاسونو دې خدای کې یوه ډوډۍ هم پیدا کړې، خیرن دې د خلکو پام نه در اوړي. ځوانه ښځه غلی شوه، خپل سپین لاس یې له چادرۍ راوویست، د زړې ښځې سترګو ته یې ونیوه. ها ورته وګوره، لاسونه دې زما د لاسونو غوندې پاک وساته، نوکان مې هم رنګولي دي. سخته نه ده، ارزان بیه رنګ واخله، ټولې لس روپۍ نه کېږي. زړې ښځې په غوسه وویل، خو زه خیرات غواړم. زه ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، یوازې د لورینې خبره مې درته وکړه. ته به سمه یې، خو خلک خراب دي، که دې لاس ښکلی نه وي نو خدای که یوه ډوډۍ هم پیدا کړي، مخکې دې پام نه و. هغه سړی د خدای په جاد ډوډۍ رانه کړه. دا درېیم سهار دی چې په همدې وخت راځي، یوه ورځ هم د ډوډۍ پرته نه یمه پرې ایښې. بس کله چې ډوډۍ ورنه اخلم نو پر بټه ګوته مې یوه پسته چونډۍ راولګوي. په عمر پخې ښځې توبې وایستې. ځوانې ښځې وویل، پوهیږم ښه کار نه دی، خو دوه یتیمان رالغاړي دي، ډوډۍ غواړي، له پستې چونډۍ پرته یې ګیډې نه ډکېږي. یو دریشي کړی ځوان راغی، دواړو له چادرې لاسونه ور وایستل، خو دریشي کړي سپینو لاسونو ته توده ډوډۍ ونیوله. ځوانې ښځې وویل، په خبرو کې دې هم پام کوه، په دې خلکو د ورور یا زوی ټکی ښه نه لګېږي. له ما یې زده کړه. ورته مې وویل چې تر دې ښکلې ځوانۍ دې جار شم. پخه ښځه په خبرو کې ور ولوېده، خو زه نه شم کولی. ځوانې ښځې وویل، څو ماشومان لري؟ درې. خاوند دې مړ دی، تیر کال په ماین وخوت. ځوانې ښځې سوړ اسویلی وویست. کور لري؟ نه، په یوه زاړه ګراج کې مو اړولی دي. 200 افغانۍ کرایه ورکوو. اولادونه مې تر سهاره د یخنۍ له لاسه غونج پراته وي. د غاښونو ټکان یې اورم، خو ځان ورباندې نه پوهوم، چاره څه ده؟ په عمر پخه ښځه غلی شوه. ځوانې ښځې ور وکتل، د چادرۍ په سوریو کې یې دوی له اوښکو ډکې سترګې ځلېدلې. ځوانې ښځې وویل، هوا مخ په تودېدو ده، خو له لوږې به یې مړه کړې. غلی شوه. د زغالو د هوارېدو له غږ سره د موټرو یو نیم هارن هم اورېدل کېده. په عمر د پخې ښځې د غجیو ډک غږ یې واورېد. اوس څنګه شو؟ په عمر پخې ښځې خپل لاس له چادرۍ څخه راویستلی و، تور خیرې د ګوتو خواته ور ټول ول. په عمر پخې ښځې په غریو کې وویل، په لاړو مې پاک کړ.
د ادب جام په تیره برخه کې مو د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې د مشهور شاعر او رهبر پیر روخان په اړه واوریدل. په نننۍ برخه کې د پیر روخان د مرید ملا ارزانی خویش کې احوال درته بیانوو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
ملا ارزانی د میارو خان په مریدانو کې ډیر شاعران تیر شوي چې د زینو دیوانونو لاسته راغلي دي او چاپ شوي دي، او د نور یوازې یو څو نمونه حالنامې خوندي ساتلي دي. ملا ارزانی د پیرو خان د ملي مبارزې او نهضت د لارې یو تکړه مجاهد او پوه عالم وو چې د بایزید غوندې په څلورو ژبو پښتو، پارسو، عربي، هندي لیکل او لوستل کول شول. د ارزانی د زیږیدلو ځای او نیټه په تذکیرو او تاریخونو کې په روښانه توګه نه ده څرګنده شوې. یوازې هم دومره پته شته چې هغه د پنجاب په قصور ښار کې اوسېدلی دی. ارزانی د خپل وخت مروجه زده کړې په هند کې سرته رسولی دي، او د خپلو وروڼو ملا علي او ملا عمر سره یو ځای د پیر روښان په مخلص مریدانو کې شامل شوی دی، او په ملي نهضت کې ټینګ ملګرتوب کړی دی، او د روښان د مفکورې د خپرولو لپاره یې هلې ځلې کړې دي. ارزانی په قام سربان زمند خیش کې ده. خیش کې یا خویش کې په لومړي سر کې د ارغستان د علاقې اوسیدونکو، خو د زمانې د ځینو مسایلو له کبله په مهاجرت مجبور شوی دي. چې ځینې له پخین څخه ملتان ته ولاړل او هلته آباد شول، ځینې د غزنی په شاوخوا کې میشته شول، او بیا د غزنی څخه کابل ته، او بیا له دې ځای څخه
غوربند ته کوچېدلی دي او هلته آباد شوي دي چې تر اوسه پورې خپل کلتور او ژبه ساتلی دي. او همدا ډول یو شمیر د کندهار د ارغنده په ولسوالۍ کې هم استوګنه لري. ارزانی په پښتو ژبه کې د لومړنیو دیوان لرونکو شاعرانو له ډلې څخه د لومړي قطار لومړی شاعر حسابېږي چې بشپړ دیوان لري او د زمانې له سیلابونو څخه خوندي پاتې شوی دی. د دو دیوان یا کلیات اوس چاپ شوی دی چې له همدغه کلیات مو درته د ملا ارزانی د شعر یو نمونه انتخاب کړی ده. راشاون غوګ درویشا، اے درویشا پزړه ریشا، ستا کلام د توحید درد ده، ستا کلام د توحید درد ده، دریغې مکړه وی ویشا، کته اصل د درویشی، کته اصل د درویشی، څوک کم مګنه لخویشا، حق عالم فرقې فرقې که هر څوک خوخ لخپله کېشه، د فقیر خبرې خوند کا، د فقیر خبرې خوند کا، ته په زړه وکړه اندېشه، حق نږدې ته ځینې لري، حق نږدې ته ځینې لري، دی ستا زیرمه که همیشه، په خپل وخت به درسېږي، په خپل وخت به درسېږي، نه به پس شي نه به پیشا، راشه ون غوږه درویشا، ای درویشا په زړه ریشا. د راډیو مجلې د ورېښمین خیال د دولسم سرود په دویمه برخه کې مو واورېدل چې زرینه د کک مخې ته ولاړه وه او کک ګرز راخیستې وو. کک په دې هوډ چې زرینه ووژني، ځکه چې د کک دربار ته د ښځو ورتګ بند و. دا چې د دیارلسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پېښېږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته خو کېږو.
گرز پلاس او خخمی دلی کک ولار دی، لغسی نریک دی دلی کک ولار دی، خو زرینه چه آرام چه بیغمه، پخایسته شوندو نری مسکا ولار، و پتنگ تا دلن بی نچا ولار، ده غنچه پشانی خکل خلگی واکر، لخوگو شوندو شات و گلاب توی کرل، روی پیل پا پسته جبه وی ناکر، زپو هیگم دغا گرز دغرا پشانده، هر گزاری یو لخ کرده لوی توپانده، دغا گرز با پر پیلانو پرتکیگی، پر حاتیانو یا دیوانو پرتکیگی، داده پیغل ملمنی لپاره نده، دی زرینی بی وصلی لپاره نده، زپو هیگم چه ستاز رای زخمی کرده، ستاز جواندونی پا تیارو که در دوب کرده، دی نده نیمه تیار خواه در کرده، ته داسه پخپل ژوند پورې حیران کړی چې د هیر هیګنه هیلا او وفا کړل، خبر نشوي چې تیارې نیمه دنیا نه ها خوا نیمه دنیا نور رڼا او رز ده، هلته مینه هلته سوله هلته ژوند دی، له انسان سره د بل انسان پیوند دی، نیمه نور دنیا تک سپینه مینه، نیمه نور دنیا تک سپینه مینه، د اوبو په څیر روانه پاک سپینه، زه راغلیم زه راغلیم تا هلته ورولمه، له دې تکو تورو شپو نه د باسمه، ستا د غره په څیر ګرز زما د سر نه دی، او نه ته دومره بېوسه پهلوان یې چې پر ښځو د خپل ګرز تند سړه کړې، دغه ګرز د دښمنانو سر ته بویا، د پیلانو زنځیري لښکر ته بویا، ستا دښمنو اشکانیانو ملا تړلې چې لوی بند ساکستان مرا ویجاړ کړي، ستر زرنګ رانه نیزونو باندې یوسي، د هرمند اوبه روانې په بل خوا کړي، ساکستان په تند وچ لکه بیابان کړي، د هرمند بهیر د پارس په خوا روان کړي، د ساکانو اوټه بره یو ځای شوي، د ساکانو
وټه بره یو ځای شوی چې په ننګ د هیرمن جګړې ته ورشي. زموږ ویره له لښکرو څخه نشته، اندېښنه د سل پیلانو د لښکر ده. زموږ آسونه عرابې د جنګ نه دي، پیل افغان کک له دې هر څه نه خبر دی. د پیلانو جنګ ته تا سر لښکر غواړو، د هیرمن په ننګ تا نه اشر غواړو. ملکې چې دا خبرې په پام وکړې، غځونې را خون کې اندام وکړې، خپل زخمی ښکار ته نږدې په ناز ادا شوه. د اترونو په څپو نوې هوا شوه، ککې اوري لکه بوت خاموش ولاړ دی. د زرینې مرکۍ د روح تل ته د اوبو د موسیقۍ په څیر بهیږي. د زرینې ښکلی مخ یې مخامخ دی، دومره لنډه ده ولاړه ورته ښکلې چې وږمې یې د نفس پر ده لګېږي. د یاقوتو غاړکۍ پر سینه ده، هر نفس پستو څپو باندې ښویږي. کک د دومره ښکلا زور ته نور ټینګ نشو، د را ښکونکي بدن شور ته نور ټینګ نشو. روی ګرز له لاسه وښوید مخ کته.